خدا حافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همداراز واورئ چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوي او په ځینو ځایونو کې حملې پرې شوي دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وویل ماین په یوه بایسکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغې چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمېر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانه رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوې وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تیر شي. چاودیدونکو توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسله والو طالبانو بریدونه زیات کړي و تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری و افغان ځواکونه د ملکانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګي قلعه ولسوالۍ په شا شوي. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګي قلعه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندر قولي اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندر قولي اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قومندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو که دوی د تالتیا ولري نور سره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د رواني میاشتې تر پای ته رسیدو پورې د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغه کمیټې لخوا نن په خبره شوي راپورټ کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو ترڅنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د راپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د زورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې راپور نخبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونه یو څرګندونه وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملاً له منځه تللی، ارګوای دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګوایانت د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو ورونو د وژنې په اړه یې څېړنې کړې وې وایي دا ورونه بې ګناه وو.
تومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. دا غوی د قراین او علایمو نه هیڅ څه نه نشانی نه ښکاری چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوي، پر ځینو یې حمله هم شوې دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام واورئ. سمګرګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بیساری ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه تاییدوي. د جمهوریت ریاست ویان صدیقی وای په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د والیانو او استخباراتي مشرانو په وجلو سره د ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ترامپ دا څرګندونه ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په لاس کلن دوره کې په تیرو څلور ورځو کې په بیساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نغښتي دي. ډېر عمده خلک چې طالبانو ولا په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نغښتي او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي، د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل؟ خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړې چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې؟ بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، له کابله د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر شپې د څرګندونو په اړه و چې ویلې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا لمینځه تللې ده، او د ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وای دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 قطعې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه وژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د مندونو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بیګونه و چې تیرونه په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړي قتی له لوري وژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلاتونو ډیر جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د پلاتونو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکيږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډیر لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپله د حکومت او د نظام طرفدارو کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وي د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووژي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف هم نه لره. هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یوه کور چاپه وهل او په ترس کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی څارنوالي وای چې په دې اړه به له څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وای چې یا د عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بې ګناه و که ګناهګار. خو د وژل شوي ځوانانو پلار حاجي محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلوالې ډلې سره یې اړیکې نه درلودې.
او بس دې چې دې په دې د دې سره یو د بچې زما کوټې ته نه نشته او په دې د دې سره چې دې وځي دې کورې ټول تاسو د طلاق کړی دې او بس دې نو میدان ته ویوړو ته دا سیدان کور کې پراتو خلکو دې کا څنګه سره او بس دې وړو چې راز بس دغه ته د والدې مخې ته
دی وايي امنیتي ځواکونه دا هم کولای شول چې اولادونه یې پرانا ورځ ونیسي څېړنې او پلټنې ترې وکړي. نوموړی تور پوری کوي چې د یادې قطعي ځواکونو یې له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قطعي له مسؤلینو سره اړیکې ونیسو خو ونه توانېدو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوې پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشیني ښودلې وه او له ولسمشر غني نه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په غبرګولی کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسیدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خداشه به ناجی سپی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د وسپنی پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د وسپنی پټلۍ د ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې له منځه تللې دي. ښاغلی صدیقی وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د وسپنی پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هیواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونی مشر شیرباز کمنزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د قانونو او صنعت خونی حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یک شنبه په ورځ ټاکنې وشوه. نوموړي ویل چې ډیر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونی د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونی د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکي اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمونږ غاګل ازادي راډیو او ری قطر منوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس پلاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالي تیره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې درقد ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط؟ هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو.
مرا ټیکل څه نو مخ په سلام نن تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکولې، د تخار سیمه چارواکي وایي چې تیر یوې اونۍ راهیسې وسوال طالبانو په ینګي کلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار دی ولی ویاند محمد جواد هجری ازادۍ راډیو ته وویل چې د پوځیانو ته د مرګوبل د اوختل کبله د ینګي کلا ولسوالۍ څخه شاتک کړی ده او دا هول سوالی چې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله ده. هجری وایي چې دوی سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولې دي، هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د انقلا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمه ییز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لس بجې د وسلوالو طالبانو لاس ته وغورځېده. د تخار د والي وران محمد جواد هجری وایي چې دغه ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د شدیدې جګړې شاهد وه. دوی وایي چې له دغه ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ ته تر شاتګ کړی ورته مرګ ژوبله واوري، او دوی وایي چې دغه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې ده. دوی وایي چې تازه دمه ځواکونه له کندز هم رارسېدلي دي، هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي.
آریان صاحب، د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه، دا ځواکونه پس له دې را استول کیږي، را رسیدلی دي، عملیات پیل شوي دي د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره، او که به تر اوسه په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې، یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي؟
تکل څه تاسو ډېر کټیکې ته اشاره وکړه. دوی وایي چې په پام کې د دلته تازه دمه ځواکونه را ورسیږي، او کوم ځواکونه چې دلته واغه یعنی قلعه سوري دي، او دوی وایي چې تمه لري تر څو د نو تازه دمه ځواکونه له کندز، یعنی دلته قلعه اردو چې په کندز کې موقعیت لري، تخت را ورسیږي، او دوی وایي چې هڅه کوي تر څو دغه ولسوالۍ بیرته د دوه ولسوالۍ په خبر ته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه. بل خو د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي، خبرداری ورکوي که چیرې د ډیر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي، نورخای د تخار د ماورای کوک شوو ولسوالۍ چې په هغه کې خواجه غار، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، رستاق شاب شامل دي، چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري. دوی وایي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېدل چې ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
بله، کلان راته ووایي آریان صاحب، چې په دغو اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچا په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداري ورکوي چې ښایي سقوط وکړي، هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی؟ طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلا په څیر ونیسي؟
د اداري تعمیرونه د یعنی دولتي تاسیسات د دولت په وکي کې دي، نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په اصلاح کې دي. هغه ځای وسیم ښایي چې ډېری خلک د خپل دغه حقوقي یا کوم ځای دوي یا د سوي دام دولت هم داسې وکي پلان ته ورځي هلته خپله ستونزې حلوي.
مننه آریان صاحب، که څه هم اړیکه په دا وروستیو شیبو کې یو څه خراب شوه، اوریدونکو له تاسو نه لدې کابل بخنه غوړو، خو فکر کوم مطلب ته ورسیدو، او هغه دا و چې د ماورای کوکچا او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتی دي، دا اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي، او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي، نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی. د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا و چې د تخار ولایت درقد او همداراز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی. ینګي قلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده، او درقد ولسوالۍ نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کړو. خو اوس ورځو اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی له افغان ځواکونو سره یو ځای.
د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخ افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترینکوټ شاراړون په شمال ختیځ برخه کې پیل کړی دی. دا د هغه زغروال خړ رنګه هموی ټانګ راغ دی چې موږ افغان پوځیان په پښې کې د ترینکوټ شاراړون هغه سیمو ته لیږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي. افغان پوځیان موږ ځکه په زغروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تګ راتګ هم نسی کولی. حتی په ځینو برخو کې دغه زغروال ټانګونه هم پرې نسی تګ راتګ کولی. په دغه زغروال ټانګ کې موږ تر شاوخوا 40 دقیقې مزل وروسته د ترینکوټ شاراړون مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسیږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلی سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا 3 کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلی سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په پښه کې ښخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال ښخ کړي وو. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسیدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخت دي ځکه دوی له تیرو 4 کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وو. د دې لډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل
مکه طالبان په سیمه کې مو طالبان ولاکه د غونځوانیا سره کړی دی ولاکه توانونه سم د لاس سره رسولن ذکر او شکلنه لاندې را در بدر کړل د سرایونه راوونه ول وسم د لاس حکومت وره بسې دي سم د لاس ان شاء الله خدای دې تو واسطو پک نور مارک ان شاء الله د متکی ورس فورس باقی وسم مثلا د کراګر جګه جره شروع ده.
د اورزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری چې د یادو عملیاتو مشرۍ تر غاړه لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر 4 ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي.
امروز سیمه موقعیت کې ما شما قرار داریم به نام جګدیره یاد میشه در شرق ترینکوت قرار داره و ما پیشروی را قبلا در شرق ترینکوت داشتیم. البته حال پیشروی موفقانه ای را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفات را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه او بهرنۍ ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل مینځ کې فاصله 100 متره لري. دوی دغلته تیره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي نوي امنیتي پوستې هم په پښه کې جوړې کړي دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ شاراړون، نچین او مهرآباد سیمه.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یو لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. وصل وصال له کابل په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این زاویه هستی از پروسه صلح حمایت کردیم و باز هم حمایت. صلح یک نیاز جدی افغانستان است. بدون صلح هیچ راه دیگر ندارد که ما از این بحران بگیریم. هر کی راه دیگه را میتونه دارد غلط فکر کنه. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چهار دهه حل میکرد. کشور همکار افغانستان ایالات متحده آمریکا سلاحش سپاسگزار است. باید مردم افغانستان در پروسه همه زاویه هایش قرار بگیرد و در از همه لایه هایش با خبر باشد. اگر حکومت ما رئیس ما با اجازه دکتر عبدالله رحمانی حکومت وحدت ملی ما بی خبر
خغلی خلیلی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ، خو انتقاد دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بیلابیلو اړخونو څخه په حاشیه کې ساتل شوي دي او افغانانو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. دغه خبره همدا وجه و چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوې هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی د شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپله وینه د پر ځمکې د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې دوه چاودنې لامل دوه کسان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیس وایي چاودنه د روزي په یو کیلومتري کې د محکمې پر سړک شوې ده. د بلخ د پولیسو ویانا دلشاه دل ویلي دي چې چاودیدونکي توکي په یو بایسیکل کې